د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو پر مرګ ژوبل کې له زیاتوالي وروسته د برتانیې د حکومت چارواکو د دې هیواد په پارلمان کې خبرې کړې دي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې خبرونه کې راپورونه لرو، خو راپورونه له خبرونو وروسته راځي. په پیل کې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته.
په هلمند کې میشتو 1300 ځواکونو یا ایساف د منلې ده چې نن سهار 8 بجې د سنګین د ولسوالۍ په زعفراني سیمه کې یو چینوک ډوله هلیکوپټر غورځېدلی ده. د زابل له محبس څخه نن سهار 8 بندیان تښتېدلی دي چې اووه یې طالبان او یوه یې جنایي جرم کړی وه. او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې د پاکستان حکومتي چارواکو په سپي سرحد کې د ګڼ شمېر وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا خبرونو تفصیل. په هلمند کې میشتو 1300 ځواکونو یا ایساف د منلې ده چې نن سهار 8 بجې د سنګین د ولسوالۍ په زعفراني سیمه کې یو چینوک ډوله هلیکوپټر غورځېدلی ده. د ایساف یو ویاند نیک ویچرسن ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس د دغې پیښې په اړه تحقیقات کوي او نور معلومات ورسره دا مهال نشته. د سنګین ولسوال حاجي فضل حق هم پیښه تاییدوي او زیاتوي چې د پیښې له ځایه لمبې پورته کیږي، خو د مرګ ژوبلې په اړه بېخبري ښایي. د طالبانو یو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې دا هلیکوپټر نن سهار شاوخوا 8 بجې دوی وشته او پکې سپاره 8 تنه بهرني سرتیري وژلي دي. د طالبانو د دې اعداد تایید او یا رد په اړه چا تر دې مهاله څه نه دی ویلي. د زابل محبس څخه نن سهار 8 بندیان تښتېدلی دي چې اووه یې طالبان او یوه یې جنایي جرم کړی وه. په زابل کې یو امنیتي چارواکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې بندیانو لومړی د زندان ساتونکی تړلی او بیا تښتېدلی دي. طالبانو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې له زندان څخه تر 150 زیات طالبان په تیښته بریالي شوي دي. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي اردو په یو قرارګاه باندې دریو ځان وژونکو برید کړی. په کندهار کې د 205 نمبر اتل قول اردو قومندان شیر محمد ځازي ازادي راډیو ته وویل چې درې ځان وژونکو برید کوونکو په دغه قرارګاه باندې لومړی ډزې او بیا یې ځانونه والوځول، خو د ملي اردو لخوا ورسره سخت مقاومت وشو. د ده هم وویل چې د دغو برید کوونکو په ډزو کې د ملي اردو 15 سرتیري ژوبل شوي دي، خو طالبانو تر اوسه پورې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د خوست خردننه او د یعقوبی پولیسوالۍ کې دوه مینونه چاودلې دي. د یعقوبی ولسوال دولت خان قیومی ازادي راډیو ته وویل چې یو مین د ملي اردو په یو موټر لوتی و او چاته پکې مرژوبله نه ده وخت، خو طالبان دا کوي چې د ترلسو زیات سرتیري یې پکې وژلې دي چې دولت یې نه مني. خبر زیاتوي دوهمه چاودنه د ښار په دننه کې شوې ده. وایي شاهدان وایي چې دوه تنه پکې برسېرن ټپي شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت د ملي امنیت مامورین وایي چې دوی 9 میلا میکروف دولت فنچي او یو وړوکی مجسمه نیولې ده. د هرات د ملي امنیت لخوا په یو خبر شوې لامې کې راغلي دي چې دوی له دې سره په تړاو یو مشکوک کس هم نیولې دي چې ورڅخه پښتنې ګروېګنې کیږي. او د امجان خوستر صرافي د معلوماتو مخینل په کابل کاوانی د بهراني وسار په وړاندې تاسو په لګي یو ډالر 500 افغانۍ، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پوله، یو پاونډ 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 70 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 600 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا فرشتي جلال زیس خبري.
د پاکستان حکومتي چارواکي د دې هیواد په سرحد یالت کې په تازه نشتو کې د لشت لژد دروشتو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکوي. په سیمه کې یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي سید احمد جان اژانسونو ته ویلي چې جګړه د مومندو ایجنسۍ د انبر په سیمه کې سوې ده. شغلی محمد جان زیاته کړي چې په دې نشتو کې د سیمه ایزو ملیشو څلور اسکر هم زخمیان سوي دي. ویل کېږي چې دا نشتې پرون ماښام پیل سوې او تر نن سهاره یې دوام درلود. د امریکا د متحدو ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې ایرانی اول اصل امریکایي عالم کیان تاج بخش له قید خلاص کړي. د امریکا دولت ویلي چې د خپل تبعه په اړه جدي اندېښنه لري. کیان تاج بخش تیر ونې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. د شاري پراختیا په برخه کې دکتورا لري. په 2001 کال کې هم د ایران امنیتي ځواکونو د جاسوسۍ په تور توقیف کړی و چې تر څلور میاشتې قید وروسته خلاص شو. دا وار د ده نیول کېدو علت نه دی څرګند سوی. په ایران کې د جون په 12مه د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته اعتراضي مظاهرې وسوې. په انتخاباتو کې ناکامه اعلان سوي کاندید میر حسین موسوي او پلویانو یې ادعا کوله چې د رایو نتایج د جمهور رئیس احمدی نژاد په ګټه بدل سوي او درغلي سوې ده. ایرانی چارواکي بهرنیان تر انتخاباتو وروسته د اعتراضي مظاهرو په تنظیم تورنوي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف د ګرجستان له بیلتون غوښتونکي سیمې جنوبي اوسطیا لیدنه وکړه او له جمهور رئیس ادواردو کوکویتی سره یې ولیدل. جمهور رئیس مدویدیوف هلته د دواړو لورو ترمنځ په دفاعي چارو کې د همکاریو د زیاتېدو غږ وکړ. د همداراز وویل چې دا یو نوی دولت ته د روسیې د جمهور رئیس اول سفر دی. جمهور رئیس مدویدیوف وایي وازیده چې د نوي دولت ته د جنوبي اوسطیا نوي دولت ته چې د ډیرو سختو هلو ځلو په نتیجه کې رامنځته سوی د بلنې په خاطر مننه کوم. دا هغه هیواد دی چې د روسیې خلکو یې د ضرورت په وخت کې ملاتړ کړی او زه فکر کوم چې د روسیې د جمهور رئیس د اول سفر به د راتلونکو ارتباطاتو لپاره لاره همواره کړي. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی جنوبي اوسطیا ته د جمهور رئیس مدویدیوف دا سفر د شرم وړ بللی او د ګرجستان د پارلمان رئیس ویلي دا سفر د ګرجستان د حکومت په ضد ښکاره دسیسه وه. د یو بل خبر له مخې د روسیې او ګرجستان چارواکي په راتلونکي کې په قفقاز کې د لانجو د مخنیوي په خاطر امنیتي مذاکرو ته نن هم ادامه ورکوي. نننۍ غونډه په ابخازیا کې کیږي. روسیې او ګرجستان تیر کال د جنوبي اوسطیا په سر لنډه جګړه وکړه. سره لدی چې غربي دولتونه انتقادونه پرې کوي د روسیې حکومت لا هم ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د دوو مستقلو هیوادونو په صفت په رسمیت پیژني. او په بغداد کې پر کلیساو تر پرله پسې بمی حملو وروسته د هیواد په موصول ښار کې چې د عیسویانو ستره ټولنه پکښې اوسي د عیسویانو په سیمو کې پر ګرځېدو بندیز اعلان سوی و. په موصول کې لږ تر لږه 250,000 عیسویان میشت دي چې د عراق د 28 میلیونه نفوس کوچنی اقلیت جوړوي. سره لدی چې ګرځبندیز لري سوی خو امنیتي چارواکو اعلان کړی چې د ملکی کسانو د امنیت د ساتلو لپاره تیار دي. په بغداد کې په کلیساو کې د یکشنبې د ورځې بمی چاودنې سره هماهنګي سوې وې. لږ تر لږه 4 تنه پکښې مړه سول او تر 1000 زیات زخمیان سول. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ بندک 14 پر عراقي چارواکو غږ کړی دی چې د عیسویانو امنیت تامین کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره په جګړو کې د برطانوي سرتیرو په مرګ ژوبله کې له زیاتوالي وروسته د برطانیې د صدراعظم په ګډون برطانوي چارواکو د دې هیواد په پارلمان کې د افغانستان د ماموریت دفاع کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اندونیزیا کې د 4 اویا له درکه شویو افغانانو د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
د نجات حمله کشتیګانې محل ته تللي دي او تر اوسه پورې هیڅ کوم نښه نشانې ترلاسه نه دي شوې.
د 1988 کال د انتخاباتو په ځنګړي پروګرام کې د هیواد د ولسمشری د انتخاباتو کاندید محمد نصیر انیس د خپل ځان او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کوي.
د موږ په طرحه کې چې موږ لرو هغه موږ په ابتدا کې غواړو چې خپل مخالف ورونو سره نازورده ورونو سره کینو هغوی سره خبرې وکړو.
نور موضوعات هم لرو. په پای کې به د سپورت او نیمه نړۍ د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه در واورو. راسره وسی د برتانی صدر اعظم ګوردن براون د دوشنبه په ورځ افغانستان ته د اضافي عسکرو او تجهیزاتو د استولو وړاندیز رد کړ. البته تیرونه په افغانستان کې د برتانی د پوز لپاره تر بل هر وخت خونړی اونۍ و ځکه لک تر لګه 8 برتانوي عسکر په 48 ساعتونو کې په جګړو کې ووژل شول. په دې اړه د لویدیځو آژانسونو د راپورونو په استناد فرشته جلالزی نور معلومات اوروي.
سره لدی چې زیات برتانویان په افغانستان کې لروانه ماموریت هم ملاتړ کوي، خو پر هغو شرایطو چې برتانوي عسکر باید په افغانستان کې د عملیاتو لپاره پراته اوسي، د برتانیې د حکومت د اپوزیسیون او هلته د نظر د یو شمېر خاوندانو انتقادونه مخ په زیاتېدو دي. ګوردن براون پرون د برتانیې په پارلمان کې د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې پوځي قمندانانو ډاډ ورکړی چې کافي نفر او کافي وسایل لري. ګوردن براون زیاته کړه دا ډېر سخت دوبی و او لا تر اوسه هم پایته نه دی رسیدلی، خو که چیرې غواړو چې هلمند په راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو لاسته ونه ولیږي باید د مقاومت ته دوام ورکړو. په عین حال کې محافظه کاران انتقاد کوي چې د دوی عسکر په افغانستان کې کافي هیلیکوپټر نه لري، نو ځکه یې تلفات زیات دي، په دې معنی چې عسکر باید تر ډېره حده پیاده وګرځي او په دې توګه د وسلوالو طالبانو د ماینونو قربانیان سي. په عین حال کې د برتانیې لوی درستیز په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته ویلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د برتانوي عسکرو تلفاتو غوغا جوړه کړې ده، د وسلوالو طالبانو شمیر چې په دې عملیاتو کې وژل سوي د برتانوي عسکرو تر تلفاتو څو برابره لوړ دی. د برتانوي پوځي وویل په هلمند کې په وروستیو عملیاتو کې لږ تر لږه 109 وسلوال طالبان وژل سوي. فرانس پریسلی کې په برتانیا کې یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکي د دې هیواد په حکومت په افغانستان کې د یوې معاینې او واضح ستراتیژۍ په نه درلودو تور لګوي. په عین حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د حکومت له جنګي پلان ملاتړ کوي او ویلي دي چې د برتانیې د حکومت ستراتیژي دغه هیواد د تروریستانو له حملو مسؤونه ساتي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند دا هم رد کړ چې د دوی عسکر په افغانستان کې د تجهیزاتو له کمبود سره مخامخ دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وایي داسې یو تروریستي شبکې نیولې چې د کابل ښار په لویو تروریستي حملو کې لاس درلود. د ملي امنیت وایند پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نیول شویو کسانو د ثور د اتمې د جشن پر مراسمو او همدارس د اطلاعاتو او کلتور او عدلیه پر وزارتونو او ځینو نورو حملو کې لاس درلود. د چارواکو د هم ویلي دي چې نیول شویو کسانو په کابل کې د خپلو حملو لپاره د پاکستان له ځینو سیمو څخه لارښوونې ترلاسه کولې. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې د ملي امنیت چارواکو خبر ورکړی چې یو داسې تروریستي ډلې نیولې چې غوښتل د کابل ښار په 500 مهمو سیمو کې حمله وکړي. د ملي امنیت د لوی ریاست وان سید انصاری د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د کسانو په کابل کې د تیر کال په حملو کې حمله درلود. دغه تروریستي ډلې سره لدې چې تیر کال په کابل کې د اطلاعاتو کلتور او په عدلیه وزارتونو کې په شو ځان وژونکو او تروریستي زنځیر حملو کې فعاله برخه درلود. دله غوښتل چې په کابل ښار کې په دولتي تاسیساتو او نورو مهمو ځایونو کې د ځان وژنې او تروریستي 15 نورې زنځیري حمله ترسره کړي. دا ورکړل شو معلوماتو له مخې د کسانو چې د سراج الدین حقانی له شبکې سره تړلې دي په کابل ښار کې د خپلو عملیاتو لپاره د پاکستان له قبایلي سیمو نه لارښوونه ترلاسه کوله. د چارواکو په وینا نیول شوی ټول کسان افغانان دي، خو په پاکستان کې دننه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په کابل کې د تیر کال او د روان کال په سر کې په شو حملو کې چې ویل کېږي دغو کسانو پکې لاس درلود، د ملي شورا د یو غړي او د پولیسو د څو افسرانو په ګډون له 500 نه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي وو.
د سرحد له هغه غاړه څخه هم راپور لرو چې پرون د بلوچستان سیوي سیمې ته نږدې 12 کسان د پاکستان د امنیتي مامورینو لخوا له القاعده ډلې سره د تړاو په تور نیول شوې دي. امنیتي چارواکي وایي له نیول شویو کسانو څخه د ځانوژونکو حملو واسکټونه او وسله ترلاسه شوې ده. له بلې خوا په کوټه کې یو تن چې ویل د امنیتي مامورینو په وینا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له قومندانانو څخه دی له نورو 14 کسانو سره نیول شوی دی. د دې موضوعاتو په اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د دوشنبه په ورځ ماښام ناوخته پاکستانی امنیتي ځواکونو د ځینو پټو استخباراتي ادارو په مرسته د سیوی او نصرآباد سیمو ترمنځ نوتال سیمې ته نږدې له یو مسافر وړونکي بس څخه چې له کوټې څخه د پېښور په لور روانو 12 مشکوک کسان نیولې دي. د سیوی د پولیسو مشر شارک جمال وایي د پلټنو پر مهال څرګنده شو چې دغه کسان له القاعده ډلې سره تړاو لري او وایي چې له دوی څخه یې له بارودو ډک د ځانوژنې جکټونه، بهرنۍ کرنسي چې پکې پاکستانی کلدارې افغانۍ او ډالر شول کېږي، همدارنګ زیات اندازه وسله چاودیدونکي توکي او مهم اسناد هم ترنیولې دي. له جعفر آباد سیمې څخه یو ځایي خبريال د نیمبخش بلوڅ د دغو مشکوکو تروریستانو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا دولستانه چې پنځه تنه افغانان پنځه ترکان دوه د سعودي عربستان او دوه نور د کویت اوسیدونکي دي چې تر نیول کېدو سمدستي وروسته نامعلوم لوري ته د نورو پلټنو لپاره وړل سوي دي. بل لور ته د دوشنبې په ماسپښین د کوټې پولیسو د ملا عبیدالله په نامه یو کس چې په ملا عبیدالله هم مشهور دی د ښار په ختیځه برخه کې له خپلو څوارلسو تنو ملګرو سره ونیو. د کوټې پولیسو وایي ملا عبیدالله د بېګناه خلکو په وژنه، غلاو او د خلکو د تښتولو په جرمونو تورن دی او نوموړی په پنځه دېرشو قضیو کې ښکېل دی. خو خپله ملا عبیدالله دا تورونه ټول بې ځایه بولي او وایي چې دوی په کوټه کې د مځکو پر سر د شخړو له امله ځینې قبیلوي جګړې لري، خو په هېڅ ډول تروریستي پیښو کې لاس نه لري. د ملا عبیدالله په اړه ویل کېدل چې نوموړی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان دی، خو ده له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په اړه خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل:
هم کوئی طالبان کا کمانډر نہیں ہے، ہم لوگ پاکستانی ہیں.
زه هیڅ د طالبانو قومندان نه یم، زه پاکستانی یم او پر پاکستان مې بده نه ده پیرزو. خلک هسې په ما پسې پروپاګند کوي چې ګواکې زه د طالبانو قومندان یم. هو دا سمه ده چې د یو مسلمان په توګه به زه له هغوی سره خواخوږي لرم، خو له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې او په هغوی پورې تړاو نه لرم. ملا عبیدالله په خټه بډیو څی دی. د نوموړي تر نیولو وروسته د بډیو څو د قومي اتحادیې لخوا د کوټې د مطبوعاتي مرکز په وړاندې احتجاجي مظاهره وسوه او د نوموړي د زر تر ژره خلاصون غوښتنه یې کوله. د ملا عبیدالله د نیولو په خلاف نن په کوټه کې کاربندیز هم اعلان شوی دی.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې ډاکټر محمد نصیر انیس را بللې. له نوموړي سره دغه ځانګړې مرکه د سه شنبې په ورځ د سهار په لسو بجو او شلو دقیقو او له ماسپښین وروسته په دوو بجو او شلو دقیقو خپریږي. د دې مرکې اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په انډونیزیا کې د لادرکه شویو افغانانو د موندلو په اړه د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. تیرونی د سرطان په اولسمه نیټه په انډونیزیا کې یو بیړۍ چې څلور اویا تنه افغانان مهاجر پکې سپاره وو د دې هیواد په ختیځ ساحل کې ورکه شوه. د انډونیزیا خبری رسنیو د سیمه ییز مقام له قوله ویلي چې دا کوچنۍ بیړۍ به د سه شنبې په ورځ د کومودو ټاپو ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې وي. چارواکو ویلي دي چې د دې بیړۍ د ورک کېدو په اړه د استرالیا پولیسو معلومات ورکړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړې ده چې دا د وړاندې کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی احمد ظاهر فقیری: د بهرنیو چارو وزارت په انډونیزیا کې د روسیې پیښې په ارتباط تر اوسه پورې څه ډول اقدامات کړي چې په ترڅ کې ویل کېږي چې شاوخوا پنځه اویا افغانان د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لادرکه شوي دي.
څرنګه چې تاسو او ګران اوریدونکو هم په جریان کې دي، اولسم د سرطان په خواشینۍ سره مخامخ چې یو بیړۍ چې څلور اویا افغانان په کې وو چې استرالیا ته روان وو ډوب شوی دی او ټول سرنشینان لادرک دي. زموږ سفیر انډونیزیا کې په جاکرتا کې په ډېر جدي او نږدې سره د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره په تماس کې دي او د انډونیزیا د پولیس سره په تماس کې دي. د نجات حمله کشتیګانې محل ته تللي دي او تر اوسه پورې هیڅ کوم نښه او نشانه ترلاسه نه دي شوي.
یعنې دا پېښه تایید شوې ده چې دا بیړۍ هلته ډوبه شوې ده.
د انډونیزیا پولیس دا خبر د افغانستان سفارت ته ورکړی وو او د بهرنیو چارو وزارت د انډونیزیا هم دا خبر تایید کړی ده او په دغه مسله کې ډېر جدي څېړنه روان دي.
دا کوم کسان چې لادرکه دي په دغه روسي پیښه کې، آیا په دې ارتباط باندې هم تحقیقات شروع شوی دي چې د کوم سیمو خلک دي، کوم ځای راغلي دي؟
یعنی مشکل دا دی چې دوی د په قاچاقي توګه انډونیزیا ته تللي وو، په قاچاقي توګه د انډونیزیا له استرالیا ته روان وو. دوی چې قاچاقي دي اسناد ځان سره نه نیسي، دا هیڅ شی ځان سره نه نیسي چې د هغوی د هویت د شناسۍ پاک لمون سره کومک وکړي. په دې اساس زمونږ پلتنه او څېړنه روان ده. انشاءالله هغه معلومات چې مونږ ته ترلاسه شو تاسو ته به شریک کړو.
مننه فقری صاحب. دې پیښه ته البته که پاموشي او له دې نه مخکې هم په انډونیزیا کې یو ورته پیښه رامنځته شوې وه. دې نه داسې ښکاري چې افغان حکومت دا د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې څه نه دي کړي، نو ځکه دا ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ارتباط باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
په دغه مسله کې زه باید ووایم چې دا ځواب باید د افغانستان د کډوالو وزارت به ورکړي او دا د وزارت د بهرنیو چارو وزارت دنده نه ده چې په دغه مسله کې څرګندونه وکړي. او تر هغه ځایه پورې چې مونږ ته ارتباط نیسي، مونږ خپل جدي اجراءات د افغان د کډوالو د حرمت او د آبرو په اړه کوي.
د افغانستان د کورنیو او بخې د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقری ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې چې په انډونیزیا کې د څلور اویا لا درک شویو افغانانو د لټون وروستي نتایج یې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له اوریدونکو سره شریک کړل.
د دیارلس سو اته اتیا کال انتخابات
زمون غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیدانو سره د مرکو په ترڅ کې نن له محمد نصیر انیس سره مرکه وړاندې کوو.
د افغانستان د جمهوری ریاست پوسټ کاندید خاغله ډاکټر محمد نصیر انیس، قطر هر سمخ کې د ځان پاړه اوریدونکو د معلومات ورکړي چې کمزې کې زګیدلې سډول زده کړې مو کړې دي او سیاسي سابقه سډول لري.
زه محمد نصیر د محمد انیس زوی، په کال 1983 د لغمان ولایت په مرکز کې پیدا شوم. هغې نه پس په کابل کې مې ابتدایي او ثانوي تحصیلات په محمود طرزي لیسه کې پای ته رسولې. پس له دین چې د کانکور د امتحان د طریقه د کابل پوهنتون د مالجوی طب کې شامل شوم او په کال 1994 د ماستری په درجه د کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. هغې نه پس عمدتاً په 14 ولایتو کې مې د ډاکټر په صفت د ننه د افغانستان بل وظایف ته مې دمه ورکړی او همچنان اداري پوستونو کې د ساعتامې سره م کار کړی.
ډاکټر صاحب، چې تاسو خپل سابقې ته اشاره وکړه، کوم سیاسي بیکګراوند ته تاسو اشاره نکړه چې په هیواد کې تاسو درلودلې وي، په کوم اساس مو ځان کاندید کړی د جمهور ریاست څوکۍ ته؟
موږ ډېر زیات سیاسي بیکګراوند د تاسو سره منم، په کوم حس کې نو مخکې یوازې څنګه چې مې تاسو ته وویل چې یو ډاکټر وم. از هغه اساسات چې موږ د هغې په اساس ځان کاندید کړی، هغه د افغانستان د ټولنې د ټولو خلکو امیدواری او انتظار و چې باید خامخا بالاخره یو داسې کس منځته راشي چې د هغوی رښتینی غږ پورته کړي، د هغوی هغه څه شیان چې دا خلک په رښتیا سره ضرورت لري ورته. نو په دې اړه موږ په داسې حال کې چې یو ډېر ښه وسیع او ډېر ښه علمي او عملي پروګرام طرحه کړل، بیا هم خلکو سره کېناستلو، د خلکو نظریات مو وغوښتل، نو په دې پوه شو چې انشاءالله بریالیتوب به زموږ په برخه.
ډاکټر صاحب، ما مخکې هم له ځینو کاندیدانو سره مرکې کړې، البته هغوی ځوانو، خو تاسو فکر کوم چې په ټولو کاندیدانو کې تر ټولو د کم عمر لرونکي کس یاست؟ او اتم تاسو ته چې مخامخ زده ګورم، زه دا باور هم نشم کولی چې تاسو څلوېښت کال عمر پوره کړی وي. په دومره لږ عمر کې تاسو په ځان کې داسې توانایي یا څه ګورئ چې تاسو به د جمهور ریاست په سیر یوه بامسؤلیته څوکۍ سنبال کړی شئ؟
یقینا ټول دوستان هم دا خبرې کوي. خو زه یو څلوېښت کلن یم او زموږ او تاسو د بیولوژیکي رشد له نظره که چیرې وسنجو، نو هغه کسان چې څلوېښت کلنۍ ته رسیږي دوی کولی شي چې تدبیر او تعقل ولري ډېر زیات. او بل موضوع دا چې ریاست جمهوري د یو کس کار نه ده، دا د ګروپ کار دی، د یو متعدد افراد او اشخاصو راټولېدل ده. نو الحمدلله موږ چې په دې موافق شوی یو چې داسې کسان سره راټول کړو، دا په خپله د موږ یو موافقت ښیي او انشاءالله کولی شو.
ډاکټر صاحب، د کومو ځانګړو پروګرامونو سره تاسو دغه ډګر ته د سیالۍ لپاره راکېوتی؟
عمدتا موږ په دې پوه شولو چې په افغانستان کې افغانی اسلامی او ملی حرکت تروسه نو، او بالاخره د دې ضرورت شته چې باید منځته راشي. تاوتریخوالی چې په دې و کالو کې تیر شو، د هغې نه مخکې هغه به نه یادوو، ټولو ته معلوم دی. خو د موږ د خلکو مایوسیت ورځ په ورځ په زیاتېدو دی او زیات شو. په دې اړه موږ غواړو چې عمدتا د افغانستان حقیقي چهره، استعداد او د افغانستان رښتینی خلک، هغه خلک چې کولی شي په هر سطحه، هم په ملي هم په بین المللي سطحه، د مشکلاتو سره مخامخ شي، مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي، هغه کسان موږ په دې وتوانېدو شو چې افغانستان خلکو ته معرفي کړو. نو موږ عمدتاً غواړو چې د افغانستان هسه مشکلات چې دې په شاوخوا په چاپېریال کې طرحه وړاندې کړو، او په دغه طرحه باندې په ټینګه ودرېږو او په علمي او منطقي ډول دغې نه دفاع وکړو.
دا څه ډول یوه طرحه ده او په هغې کې لومړیتوبونه څه دي؟
په دې طرحه کې لومړیتوب د افغانستان امنیت دی، او همچنان اقتصاد په دویمه مرحله کې راځي، او په همدې ترتیب د تعلیم او تربیې، او د یو ډېر پراخ او ملي حکومت بنسټ ایښودل چې د دغې حک چې د افغانستان هر وګړي په هر ګوټه کې ومني، د زړه څخه ومني چې رښتیا دا خلک، دا حکومت او دغه کابینه د ما لپاره کار کوي او د ما په درد سوځي.
تاسو امنیت په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړی دی. د امنیت راوصلو لپاره البته اوسنی حکومت هم ځینې هڅې کوي خو کومې حتمی نتیجې ته نه دي رسېدلی. تاسو د کومو ځانګړو لارو چارو نه به کار واخلئ سو په هیواد کې امنیت ټینګ کړئ؟
که چیرې په حقیقي ډول غور وکړو معلومیږي چې زه متاسفانه باید دا ووایم چې داسې کوم حرکت زه نه وینم چې د امنیت راوصلو لپاره مثبت ثابت شوی وي په دې اوو کالو کې. اکثر خبرې دي یوازې خبرې دي، په عمل کې سه داسې خاص جوخت خاص حرکت منځته نه راغلی.
یعنی څه ډول حرکت مثلا تاسو تمه لرل؟
د موږ په طرحه کې چې موږ لرو هغه موږ په ابتدا کې غواړو چې خپل مخالف ورونو سره نازورده ورونو سره کینو هغوی سره خبرې وکړو.
یعنی اوسنی حکومت هم دا هڅه کوي، البته آن د سعودي عربستان پر خو خبر رسېدلې چې د هغوی منځګړیتوب هم غوښته ده. ساسو ځانګړې تګلاره به په دې برخه کې سوي؟
زه به د خارجي ممالکو مداخله یا استازیتوب په دې کې نه منم. دا د ما خپل مشکل دی، د ما د خلکو مشکل دی، د ما سره یا د سیستم سره. زه به دا خبرې د خلکو په واسطه حلو. او په زمن کې موږ ډېر افتخارات لرو. د موږ او تاسو جرګه یو داسې با عظمت، یو داسې پر افتخار فرهنګ دی چې دغه جرګه توانېدلی چې ډېر عمده عمده مشکلات د دغې وطن نه هیسته کړي.
مخالفین اوس مهال ځینې غوښتنې لري، البته د سولې د خبرو لپاره. د هغوی یو اساسي شرط دا ده چې باید بهرني ځواکونه له هېواده ووځي. تاسو به د هغوی دغه غوښتنو په وړاندې څه ډول غبرګون ښایي؟
موږ مخکې د دې نه چې تاسو سوال ته ځواب ورکوم، زه په خپل حکومت کې غواړم چې یوارې مخامخ د دوی سره کینم. او په دې کې څه خبرې دي پر دې په شا ورته ویو، هغه خبرو ته زه غواړم چې ځان ورسوم چې په حقیقت کې دغه کسان چې د ما مخالف یا د حکومت د مخالف په حق په حیث معرفي شوی، دوی د کوم جنې تمویلېږي؟ دوی آیا رښتینی د افغانستان خلک دي که د بل جنې راځي؟ دلته ډېر خبرې دي چې د پردې شاته او دا رازونه چاته معلوم نه دي. پس لغې نه بیا به زه خپل مخالفینو سره کینم. د خارجي قوتاتو ایستل که چیرې د دوی همکاري د ما سره نه وي امکان نلری. عمده موضوع د خارجي قوتونو موجودیت دوه شی دی، یو د تروریزم یو د مخدره موادو تولید یا قاچاق په افغانستان کې. زه خپل حاضرده ورونو ته به ډاډ ورکوم چې دغه خارجي قطعات به وزي، خو په یو شرط چې ته ما سره ودرېږي او دغه د تروریزم او د مخدره موادو بنیاد له دغه خاورې نه خلاص کړي.
اوسنی حکومت هم تقریبا هڅه کوي چې طالبانو ته او نورو مخالفینو ته دا ډاډ ورکړي چې بهرني ځواکونه د تل لپاره په افغانستان کې نه پاتې کیږي. هر کله چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شول دا به وزي، اما هغوی نه منی. که چېرې ستاسو دغه غوښتنه هم هغوی ونه منله او د په جنګ ټینګار وکړو، په هغه صورت کې به څه چلند کوئ؟
زه په دې مطمئن یم چې دا خلک که چېرې د اوسنۍ حکومت خبرې نه مني دې کې دلایل شته، او که چېرې او زه چې وایم زما خبرې مني دې کې هم دلایل شته.
یعنی څه ډول دلایل؟
عمدتاً د رهبری په سطحه هغه اشتباهګانې، هغه سهو خطایې چې شوی ده، امکان لري چې د موږ آزرده ورونه موجوده حکومت معاف نه کړي، خو ما سره به برخورد او عمل بل رقم وي.
تاسو څومره ډاډه یاست چې تاسو بل حکومت کې به تېروتنېونه شي، چون ډېر ځوان او هیڅ ډول تجربه نه لري؟
په دې کې زه تاسو سره موافق نه یم چې تاسو د تجربې او د سیاسي تجربې خبرې منځته راوړئ چې ګویا موږ نه لرو. خو دا کسان چې درلود څه وکړل؟ نو زه بیا په دې ټینګار کوم چې د موږ راسخ ایمان، د موږ صداقت خلکو سره او د موږ مینه د خلکو سره، د موږ اهلیت او د موږ لیاقت او شایستگی ان شاء الله دا مشکلات په لوین زوري.
سمره ډاټا است چې تاسو به د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس وټاکل شي، ځکه یو سلويخ نور کاندیدان هم په همدغه هیله میدان ته را دنګلې دي.
د موږ حرکت ته حرکت نه ده چې دغه انتخابات تر پای پورې ختم شي، او یا د په دغه انتخابات کې ګټل او بایلل په حق لزه وسه وایم چې زه ډیر مطمئن یم زه نه یم. خو زه ډیر مطمئن یم چې کولای شم رښتینې خبرې، علمی او عملی خبرې، او د افغانستان د کلتور، فرهنګ او عنعناتو سره سم برابر خبرې او د حل لارې خپل ټولنې ته وړاندې کوم. بورد او باغ د خدای پاک په لاس کې دي، څوک نه پیږي، خو موږ په خپل اراده، په خپل ایمان او په خپل خلکو باور لرو.
تاسو کله راځئ چې انتخاباتي کمپاینونه شروع شوي دي؟ تاسو په خپل کمپاینونه کړی دي، په بیلابیلو ولایتونو ته مسافرونه کړی دي، او آیا خلک مو له خپل پروګرامونو څخه خبر کړی دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه ډول طرحې او پلانونه لري؟
بله، موږ د بون کمپاین منظم کمپاین ده، ډېر تقسیم اوقات پر اساس په مخ مخزی موږ د کابل د خار نه شروع کړی. اول د موږ هدف د مطبوعاتو چې موږ مطبوعاتو سره شروع کړل. د موږ اخرنی کمپاین پاتې ده په کابل کې دا چې له خیره خلاصیږي د موږ د ولایتو سفرونه شروع کی.
د ځینو کاندیدانو په ارتباط دا ویل کېږي چې دوی صرف د نوم او د شهرت ترلاسه کولو لپاره او یا هم لږ تر لږه په راتلونکي حکومت کې د یو سیاسي امتیاز د ترلاسه کولو لپاره ځانونه کاندید کړي. تاسو د کومې ډلې څخه یاست؟
موږ غواړو چې خلکو ته سالم پیام ورسوو. که چیرې د کار اهل خلک یو کار غواړو خو چوکی او قدرت نه غواړو. داسې چوکی او قدرت چې دمونږ نوم بدنام کړي. په دې خاطر چې مخکې مې ویل چې دا دمونږ حرکت ادامه لري، دا به یو تګلاري دمونږ راتلونکي نسل ته.
داسې پلان خو نه لري چې مثلا د کوم کاندید په ګټه تیر شي؟ آیا د ځینو کاندیدانو سره په دې ارتباط تاسو په خبرو بوخ یې؟
بله، زه په خپله هر یو کاندید ته تلم، هغوی سره کېناستلم، کوشش مې کړی ده چې هغوی ته داسې یو لارې چارې وښیو چې هم د افغانستان خلک دی دغه سراسیمګی نه چې چاته باید رای ورکی، څوک دې سره کم دي دې نه خلاص شي. تر هم ورته وړاندې کړی چې موږ او تاسو باید یو کاندید په شا ودرېږو، د هغه کاندید په شا چې ښه تګلارې ولري، ښه سابقه د کار ولري، ښه اهلیت او شخصیت ولري.
په دغه یو څلوېښتو کاندیدانو کې چې اوس مهال د جمهور ریاست د پوست لپاره ولاړ دي، ستاسو په نظر داسې کوم کس نری پستر ګوشوي؟
تر اوسه نه.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید محمد نصیر انیس سره مرکه مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د سپورت اونیس پروګرام او نیمه نړۍ د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو، خو دا وخت لس نیمې بجې دي. فرشته جلالزی ته غوږ شئ چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د برېټانیا ستراځم وايي دوی په هلمند کې کافي عسکر او کافي تجهیزات لري او د نورو اضافي عسکرو او سیمې ته د نورو تجهیزاتو د استولو خبره رد کړې ده. په هلمند کې میشتو ځواکونو د منلې د چینن سهار ته بجې د سنگین د ولسوالۍ په زفرانی سیمه کې یو چینوک هلیکوپټر راغورځېدلی. نن سهار د زابل له محبس څخه اته تنه بندیان وتښتېدل چې وایي و تنه یې د وسلوالو طالبانو کسانو. د خوست ښار دننه او د یعقوبی په ولسوالۍ کې دوه ماینونه چاودلي دي چې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه قرارګاه باندې دریو ځان وژونکو حمله کړې ده. او په بهرنیو خبرونو کې تر ټولو وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت له ایران غوښتنه کړې چې ایرانی ولاسلام امریکایي عالم کیان تاج بخش له قید خلاص کړي.
د آزادۍ رادیو د قدر منوریدونکو، او د په وروستۍ برخه کې د سپورت لپاره د آزادۍ رادیو اونیس پروګرام او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه یو په بل پسې خپرېږي.
The lobo le maidana beautifully hit, was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه او نیکه هیلې، زه رضوان مرادیم او د سپورت د دې خبرونه وړاندې کول لپاره له تاسې سره يم. د ازادي رادیو په دې ځانګړي ورسېشي خبرونه کې مو درته نن په زړه پورې او روستي ریپورتونه او سپورتي خبرونه راټول کړي دي. دا اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانې میاشتې په پای کې د انټر کانټیننټل جام په نړیوالو لوبو کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوي سره کوي. په ننګرهار کې د لوبو د میدانونو په اړه د دغه ولایت د ځوانانو څرګندونې اورو، او له دې مو هم خبرو چې د ازادي راډیو د ورزش په برخه کې هم ګام پورته کړ او د ازادۍ د کرکټ ټیم د جوړېدو اعلان کوي. خو لومړی له صالحه سغزي خالقي څخه د افغانستان مهم ورزشي خبرونه اورو.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روانې جولای میاشت په دیشمه نیټه په زیمبابوې کې د دغه هیواد د کرکټ له نړیوالې ډلې سره مسابقه وکړي. د کرکټ ملي ټیم اجرایوي رئیس سید شاه امیزی ازادۍ راډیو ته وویل د زیمبابوې له ټیم سره د لوبه د انټر کانټینټل نړیوال جام د مسابقو په ترڅ کې ترسره کیږي. د ښاغلي امیزی په وینا د افغانستان کرکټ ټیم به په زیمبابوې کې درې یو ورځنۍ مسابقې هم ترسره کړي. په کندهار ولایت کې روانه اونۍ د فوټبال لوی مسابقې پیلېږي. د کندهار ورزشی امیر احمد الله ګلالی ازادي رادیو ته وویل په دغو سیالیو کې چې ټاکل شوی د راتلونکي چهارشنبه پورې سپیل شي د کندهار نیمروز هلمند فراه او د پاکستان د چمن سیمې د فوټبال تکړه ټیمونه برخه اخلي. ښاغلی ګلالی وویل د فوټبال د لوبې په کندهار کې د دغې لوبې د مؤسس مدیر ګلوجان د جام په نامه ترسره کیږي او لس ورځې به دوام وکړي. په یو بل خبر کې د کندهار د ورزشي مسؤلانو په حواله ویل شوي چې دلته په راتلونکو څو ورځو کې د غیږ نیونې مسابقې پیلېږي. په دغو مسابقو کې به د کندهار له مرکز او ولسوالیو څخه شاوخوا سل پهلوانان ګډون وکړي. بلورته په خوست ولایت کې د راتلونکي جمعې په ورځ د فوټبال سیالۍ ترسره کیږي. د خوست ورزشی امیر عزیز ملنګ ازازی ازادي رادیو ته وویل په دغو مسابقو کې به د خوست د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر ټیمونه برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه په خوست کې ځوانانو په زیاته اندازه ورزشي فعالیتونو ته مخه کړې او ګڼ شمېر هغه ځوانان اوس سپورتي لوبې کوي چې په نشئی موادو معتاد شوي ول. دغه راز د خوست سوداګر د سپورت په برخه کې د پاموړ مالی مرستو ورکولو لپاره راپخته شوي دي. په پکتیا ولایت کې د والیبال پیل شوی مسابقه هغه شان دوام لري. د پکتیا ورزشي مسؤل ازادي رادیو ته وویل راتلونکو لس ورځو کې به دا سیالۍ چې د والیبال شپړس تکړه ټیمونه پکې برخه لري دوام وکړي. امین الله عالمیار وویل نن سبا په پکتیا کې ځوانانو په لوی اندازه رسمي لوبو ته هم مخه کړې ده او په بامیان کې د اسد میاشتې په لسمه نیټه د فوټبال تورنمنت پیلېږي او تر اتلسمې نیټې پورې به چې د افغانستان د خپلواکۍ له ورځې سره برابره ده دوام وکړي. د بامیان ورزشي امیر عبدالستار لیاقت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل د فوټبال دودیش ټیمونه به په دې سیالیو کې ونډه ولري. د نوموړي په وینا د بامیان ځوانانو په زیاته اندازه د فوټبال لوبې ته مخه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د اتلس کلونو لوبغاړو ټیم په دې وروستیو کې غواړي چې زیمبابوې او کاناډا کې لوبې وکړي. دغه لوبې افغانستان ته څومره مهم دي په دې اړه زما همکار په کابل کې د افغانستان د کرکټ ملي بورډ له اجرایوي رئیس سید شاه امینزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کرکټ په برخه کې د افغانستان راتلونکي مسابقې چیرته او له چا سره دي. سید شاه امینزي وایي
زموږ ملي لوبډله همدارنګه د نولس کلونو ځوانانو یعنې د ټیټ عمر د ځوانانو لوبډله راتلونکي څو میاشتې کې مصروفه تخنوقات لري بنځي راتلونکي کې زموږ د ملي لوبډلې یو سفر تعین شوی دی چې د زیمبابوې هیواد ته چې د افریقا په خارج کې موقعیت لري هلته به سفر کوي او د زیمبابوې د لوبډلې سره چې هغه د پیسلا اصلي غړو د بنګلي شورا څخه یادی شي یعنی ټیسټ لوبې هم ترسره کړي دي. د هغو سره به خپل د انټر کانټینټل چې کوم کپ دی چې افغانستان د تیرو څو میاشتو مخکې د جنوبي افریقا د لوبو په ترڅ کې د هغه ته د لارموندلو وړتیا ترلاسه کړه. دغه انټر کانټینټل کپ چې د یو کال په موده کې به د شپږو مختلفو هیوادونو تر منځ ترسره کوو خپله لومړنۍ لوبه انشاءالله دیرشم جولای باندې د زیمبابوې د لوبډلې سره ترسره کوي چې د هغه وروسته به بیا دوې ورځنۍ لوبډلې هم لوبې هم لري. همداراز زموږ د نولس کلونو د ټیټ عمر له ځوانانو ملي لوبډله چې همدا اوس یې موږ په چمتو کولو بوخت یو او د تیر دوو ورځو را په دې خوا پروسه د دوی د انتخاب دوام لري نن او سبا ته به هم دوام ولري چې په نتیجه کې به موږ یو پیاوړی پرلس کسیزه لوبډله انتخابوو او هغه به بیا د کاناډا هیواد ته له خیر سره سفر کوي او د سپتمبر د لومړۍ نه تر دیارلسمې نیټې پورې به د کاناډا په هیواد کې د نورو لوبډلو سره سیالۍ ترسره کوي. چې دغه پړاو ته د 2010 کال نړیوال جام ته د غوراوي په اصطلاح وروستۍ پړاو دی.
دغه لوبې چې دوی هلته ترسره کوي د څومره برخلیک ټاکونکي دي څومره مهم دي
د ملي لوبډلې لپاره دا لومړی ځل دی چې موږ د دې افتخار ترلاسه کوو تر څو په دغه څلور ورځني لوبو کې چې هغه ته انټر کانټینټل کپ وایي په دغه لوبې کې اشتراک وو او بل داری چې افغانستان به انشاءالله خپل یو بنګلي لوبې ترسره کړې ده خو د نورو بنګلي لوبې چې دي چې هغه ته ODI وایي یا ون انټرنیشنل میچز ورته وایي د هغو لوبو هغه دوی لمړی لوبي به د زیمبابوي د هیواد سره سره کیده د خورا زیات اهمیت وړ ده. تاسو د ځوانانو یا د نونسکلونو د ټیټ عمر د ځوانانو لوبي چې په کاناډا کې ورته سره کیږي دا خو ځکه مهمې دي چې دا 2010 کال نړیوال جام ته چې د نونسکلونو نړیوال جام دی هغه ته د لارموندنې لپاره وروستی پړاو دی او که افغانستان وکولی شي چې په دغه لسو لوبډلو کې تر پنځم پورې مقام ترلاسه کړي نو انشاءالله د دې وړتیا به ترلاسه کړي څو هغه نړیوال جام ته کوالیفای وکړي او بیا په هغه لوبې کې
امین زای صاحب په افغانستان کې کله کله داسې سوي دي چې ځینې کسان د لوبو دپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي دي بیا هغسې په تښتېدلي دي خو د کرکټ ملي لوبډلې دغه د ځوانانو په ډله کې چې کرکټ لوبې کوي په دې کې داسې ځوانان نه دي تر اوسه موندل سوي چې هغه دې وتښتېږي.
بلې دا د کرکټ لوبه خپله په اصل کې داسې یو جنوني لوبه ده د دې دومره هغه شوق بغي چې یعنی لغه دلچسپی دومره زیاته دی خو چې هیڅکله هم سړی نه غواړي د دې لوبې څخه بیل شي. لوبغاړي چې موږ انتخاب کړی دي الحمدلله تقریبا ډېر تکړه لوبغاړي دي چې هغوی خپله راتلونکي ډېر روښانه ویني.
او ځینې مشکلات یادونه کېدل مخکې چې د دوی په رهبرۍ کې ځینې مشکلات شته کله به یادونه کېدل چې دولت غواړي په دې کې ډېر مداخله وکړي کله به ویل کېدل چې دوی ترمنځ ځینې اختلافونه شته دغه مسایل حل شوي دي؟
بلې دا یعنی دا پټه نه ده چې په خوا کې ځینې مشکلات موږ درلودل. موږ د اولمپیک د عمومي ریاست تر اثر لاندې راتلو په هغه وخت کې به دا یو انتخابي اداره وه نو انتخابي اداره چې کله به هم چا انتخابات وګټله خو به په زور چا خپل واک چلولی بل څوک بریالی شوی تر څو هغه انتخابات وګټي بیا هم نور غاړه نه دی شي د دې هغه منفي اغېزې چې دی هغه به بیا بېرته راتللی پریوتل زموږ پرفارمنس یا کارکردګي باندې. عمر غفلوال صاحب چې د مالی وزیر هم دی دوی په راس کې د دې ادارې راغله چې وروسته بیا هغه لاندېني کوم اجرایه عمر دی هغه د پاره بیا مسؤلیتونه ماته راوسپاري.
د افغانستان د کرکټ ټیم له اجرایوي رئیس سچا امیر سره مو مرکه واورېده. که څه هم چې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې ځوانان د سپورت په برخه کې فعالیتونه لري او په مختلفو لوبو بوخت دي خو دا خبره ټول منو چې د افغانستان ځوانان د لوبو او ورزشي فعالیتونو لپاره لازم وسایل او اسانتیاوې نه لري خو خدای به خیر کړي او دا ستونزه به حل شي ځکه چې افغان ځوانان لکه څنګه چې د کرکټ ملي لوبغاړو نړۍ ته خوده چې په کمو اسانتیاو او وسایلو سره کولای شي لوی لوی ټیمونو ته ماته ورکړي نو هیله ده چې د افغانستان ځوانان به په دغه کمو اسانتیاو کې هم د سپورت په ډګر کې وځلېږي. د لوبو لپاره د میدانونو نشتوالی یو مهمه ستونزه ده خو په ځینو سیمو کې دا مشکل تر یو حد حل شوی دی. په جلال آباد کې د شیرزي د لوبو میدان د ځوانانو لپاره د سپورت او تفریح یو خزای دی. راځي چې په دې اړه د ننګرهار د څو تنو ځوانانو څرګندونه واورو.
ځوانم ساحل دی ایما پان دغه ډیر ښه لوبغاړی دی. اولین ځل شیرزي دغه لوبغاړی جوړ کړلو د زموږ ګرانو هیوادوالو لپاره ډیر ښه دی او مخکې داسې لوبغاړی نه و. په ننګرهار کې که همداسې نور لوبغاړي جوړ شي د هیوادوالو لپاره ډیر ښه دی.
ځوانو نقیب الله د کونړ ولایت هم هلته ننګرهار پوهنتون کې شیرزي لوبغاړی ډیر
میدان جڑ شی دے چی فٹ بال لپارا دا کرکٹ لپارا چھ بل گی دا سراج العمارت پا باغ کے یو میدان دے فٹ بال پہ کی گی اور دا شیرزی پہ لوبغالی کے ہم د کرکټ لپاره هم یو څه زیاته ده خود مرنه او د فوټبال لپاره خو دا کافی نه دی. ننګرهار د اوسیدونکو لپاره یا دغه ختیځون لپاره دلته ځنې د نور ولایتونو هم خلک لوب تر راځي باید چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
ل ازادي رادیو سپورتي خبرونه اوري. ازادي رادیو خلکو ته د خبرونو ریپورتونو او د معلوماتو وړاندې کولو ترڅنګ غواړي خپل خبريالانو ته د سپورت زمينه هم برابر کړي. د ازادي رادیو د کرکټ ټیم جوړ کړ. په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې د ازادي رادیو غړو ژمنه وکړه لکه څنګه چې د مطبوعاتو په ډګر کې ځان ثابت کړی دی په سپورت کې به هم مخ کې وي. ل کابل زما همکار په ریپورت لري.
ازادي رادیو د خپل مطبوعاتي فعالیت ترڅنګ د سپورت په برخه کې هم یو نوی ګام واخیست. تیر چهارشنبه په ځنګړو مراسمو کې د ازادي رادیو د کرکټ ټیم معرفي سو. دغه ټیم 14 غړي لري چې اکثره د دې رادیو ځوان خبريالان دي. د ازادي رادیو د افغانستان د څنګ عمومي رئیس اکبر ایازی وویل په دې ورستۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ملي او نړیوالو سیالیو کې ډېر لاسته راوړنې درلودې چې ازادي رادیو هم وغوښتل د کرکټ یو ټیم ولري.
مونږ فکر وکړو چې څنګه دغه د ازادي د کرکټ لوبه په افغانستان کې ډېره محبوبه شوې ده او شهرت پیدا کړې دي او د کرکټ ملي ټیم په دې برخه کې زیاته د تشویق وسیله ګرځېدلې. نو ما ویلی چې دا به شی چې یو د کرکټ ټیم جوړ شي چې ژورنالستان وکولی شي چې په بدني لحاظ هم همداسې چې په خپل مسلکي لحاظ تر ټولو تکړه ژورنالستان دي په بدني لحاظ هم تکړه.
د ازادي راډیو د کرکټ ټیم کیپتان حمید مومند وویل شاید ځینې لوبغاړي کمه تجربه ولري خو د تمرین په مرسته به ورزل سي.
د ازادي راډیو د کرکټ ټیم په چوکاټ کې البته زموږ زیات تمرکز بدای لکه څنګه چې موږ توانېدلو چې د مطبوعاتي فعالیتونو په ډګر کې د خلکو په زړونو کې ځان ته ځانګړی ځای ولرو. همدا هڅه کوو چې د سپورت په ډګر کې هم یو ځانګړی مقام خپل کړو. البته ټیم نوې ده، موږ سره تجربه لرونکي او بې تجربه لوبغاړي دواړه موجود دي او هڅه کوو چې په پرله پسې تمرین سره خپلو لوبغاړو ته د کرکټ د اصولو قواعدو او قوانینو په ارتباط څومره معلومات چې ممکن وي هغه دوی ته ورکړو.
کرکټ په افغانستان کې نوې لوبه ده. د مهاجرت په کلونو کې زیات ځوانان په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې له دې لوبې سره آشنا شول. اوس په افغانستان کې هم زیات مینوال او د افغانستان په کچه دوه ملي ټیمونه لري. د ازادي راډیو د کرکټ ټیم په پام کې لري په نږدې اونیو کې له ځینې نورو سپورتي ټیمونو سره دوستانه سیالي وکړي.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00202111 2 4 1 1 5 باندې ازادي راډیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه د چنجن مکتب ته نه پېږدل کېږي چې
بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دې شي وي غټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځل لپاره د ازادي رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
سلام قدر منو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. د منطقې د یو شمیر فعال خزو په ګډون د سولې پر واستو کې د خزو درول تر عنوان لاندې په کابل کې د یو ورکشاپ په اړه مو په پیل کې خبرو.
خزای څو خلاصې په وینو باندې نه ده، زه فکر کوم چې خزه په حکومت کې ډېر زیات.
بیا به په غزنی ولایت کې د خزو او چنکو په تعلیمي وضعیت وغږیږو. د خبرونې په پاتې شبو کې د خزو پاړه د خبرونو اوریدل هم مه هیروئ. راټول شوی مطالب زه شریف صافی تاسو وړاندې کوم، خو د خبرونې د پیل مطلب له وکمی رشیدی څخه اورئ. خزی د ټولنې نیمه برخه جوړوي چې که وخت ورکړ شي او د دوی ورتیاوی په پام کې ونیول شي د ژوند په هر برخه کې لکه د نارینه او پشان خپل رول لوبولای شي. په ځانګړي ډول د افغانستان پشان جنگ ځپلو ټولنه کې دوی کولای شي پر خپل زامنو او ورونو د فشار په واسطه او د هغو د اصلاح لپاره د سولې پر وستلو کې غوڅ رول ولوبوي. هم دې ټکی ته په پام سره تیرونه د افغانستان د خزو د شبکې په نوښت د ایران، تاجکستان، هند، پاکستان او افغانستان د یو شمیر فعالو خزو په ګډون د سولې پر وستو کې د خزو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې یو ورکشاپ جوړ شوی و. د دغه ورکشاپ د نوښتګرو له ډلې مو د آسیایي بانک مشاوره اسیلا وردک جمال د دغه ورکشاپ د اهدافو په باب وپوښتله.
دا د افغان خزو د شبکې طرفه من جوړ شوی دا پروګرام دوه ورځې کانفرنس و چې په دې کې د منطقې نه خزې راغونډې شوې، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، هندوستان او ایران او افغانستان، او په عمومي شکل په شی باندې خبرې کولې، د خزو په مسایل باندې خبرې کولې، د سولې په مسایل باندې خبرې کولې، او امنیتي ستونزې چې په منطقه کې دي په باندې خبرې کولې. او اصلي هدف دغه مجلس دا و چې پروسه کلسس په یاد بوي چې په هالان کې یو کانفرنس جوړ شوی د افغانستان د مسائل په ارتباط باندې، او د ملګرو ملتونو یو قطعنامه چې د خزو په باره کې مشخصا په دې کې د خزو او د سولې په باره کې خبرې شوې دي، دغه یو په باندې څېړنه وه چې د څومره افغانستان حکومت او د نور منطقې حکومتونه څومره په دې ارتباط باندې خبرې کړي دي او کار یې کړی دی.
نوموړي هم درس د هغو مسلو په باب هم وغږېده کومې چې په دغه ورکشاپ کې ګډونوالو د هغو په باب بحثونه کړي وو.
عمومی ستونزې چې د ښځې پیدا شوې امنیتي ستونزې دي چې اکثره د منطقې ښځې فرضاً پاکستان کې هغه ښځې چې دي او بیا په ایران کې په افغانستان کې ستونزې چې لري د ناامنۍ شکایت لري او بل دا چې ښځو ته ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې د سیاسي پوستونو کې او افغانستان حکومت په خپله تعهد لري چې 30% باید سیاسي پوستونه ښځو ته ورکړي او متاسفانه تر اوسه پورې فقط موږ یو ښځه په کابینه کې لرو د وزیر پیس باندې پاکستان کې معنی شاید او په ایران کې همیشه که تاسو وګورئ تاریخ کې خزه هیڅ وخت غلطی را شوې نه ده خزه هیڅ وخت خلاصې په وینو باندې نه ده زه فکر کوم چې خزه په حکومت کې ډېر زیات ونډه ورته ورکړ شي فساد اداري کمیږي
له پاکستان نه د ورکشاپ تر اغلې میرمن مسرت قدیم بیا وایي چې د سیمې د هیوادونو د خزو ستونزې سره یو شانت دي او هغه داسې چې زموږ د سیمې په ټولو هیوادونو کې د ښارونو اوسیدونکو میرمنې یو څه اسانتیاو ته لاسرسی لري او په ټولنیزو چارو کې برخه اخلي خو د لری پرتو سیمو ښځې بیا له هر څه بې برخې دي هغه زیاتوي
په پاکستان او په افغانستان او دغه د ټول ریجن کې د ترخه ګری په وجه باندې چې په خزو باندې کوم اثرات دي نو یو خو دغه د پاره چې سو پورې اواز یو ځای نه اوچت کړي نو په اواز باندې موږ دغه حل نشو پیدا کولای نو د هغه لکه د دې ایم سره د ټول خزې چې کوم د ریجن نه دي پنځو ملکونو نه راغلي دي پاکستان افغانستان انډیا ایران او پاکستان نو دغه د پاره یو ځای شوی دي چې د کوم ترخه ګری په موږ باندې د وخت کې افیکټ دی او د دیر شکاله افغان خزې چې کوم د تکالیفونه تیر شوی دي نو دا غي د پاره اوس په موجوده حالاتو کې کم قسم حل چې دین هغه مونږه قبول شي په یو ځای باندې حل پیدا قبول شي او چې سو پوری مونږه یو ځای نه وینو یوازې یوازې اواز کوم غډیر موچت کو او ناغه ډیر لری نه رسی یو ځای شوی نه یو نو مونږه اواز بچت هم نه رسیږي نو د دې لپاره د یو ځای کېدن ډیر ضروری دي
د خزې یو فعال د لاویس چې په دغه ورکشاپ کې ګډون کړی وو په دې نظر دا چې د ورکشاپونو جوړول زیاتره نمایشي بڼې لري خا دا چې د چارو مسؤلان او د مرستندوی ټولنو چارواکي هم حاضر وي او د ستونزو په اوریدو د هغو د اورې لپاره سم دستي لاس په کار شي
دا سه هنده که مسلسل توګه سر تورسیږي دا به مفید واقع شي لیکن یو موضوع باید د یادونو او نو په سوچ په دې هندو کې د دولت دحوانه مهم کسان دا وچی او دوی ته کوم مشکلات چې دي کوم پیشنهادات چې دوی لري مخامخ وته مطرح کی او حتی کولای شي چې دوی د سوال لاندې راولي چې دا مسائل دي دوی وته څه لري ځکه چې اکثرا دغه سخنډ جوړیږي سټیټمنټونه یا ویناګانې کیږي پکې لیکن دا بیرته هیریږي یو مده چې په تیره شوه بیرته هیریږي بیا دا سره دغه کانفرنسونه جوړیږي یعنی په دې معنی چې یو عملی بڼه نه نیسي
د دغه ورکشاپ یو مسول د ښځو د تعلیمي مرکز مشره حسینه صفوي بیا د سولې پر اوستو کې د ښځو باندې پریکنده او غوسګنی او وایي
زما په فکر کې خزه ډیر یو مهم نقش لري په صلح راوستل کې لکه څنګه چې په یو کورنۍ کې دی یو مور یا دی یو خزه رول مهم دی همغه سه په یو مملکت په یو ټولنه کې هم مهم دی کچیرته زمونږ دی یو ټولنه خزه فعال وي اوتومات خپل زمونږ د ټولنه هر مشکل هر پرابلم چې مونږ ته مخې ته راځي هغه خپل یو فعال جنبل لري شي یعنی مونږ کولای شو چې په ډیره اسانۍ کې خپل د خزو مشکلات جامع ته وایو او خپل د خزو مشکلات دی او خزو په توګه حل کو
د کتونکو په نظر د سیمې د هیوادونو په کچه د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خزو فعالانو ترمنځ دوی د هڅو په چارو کې د همغږۍ د رامنځته کېدو لپاره او همدارس د دوی د سره ورته ستونزو د تشخیصولو لپاره د دا ډول ورکشاپونو جوړول ډیر اړین او ضروری ګڼل کیږي که چیرې د دوی حقونه ورکړل شي هغوی به وکولای شي چې د سولې په رامنځته کولو کې ډیر مهم رول ولوبوي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د افغانستان په ځینو سیمو کې لا هم د خوانځیو د عمر جنکی او ماشومان د امنیتی ستونزو له کبله خوانځیو ته لاتلو نه راګرځول کیږي دا هغه سیمې دي چې ورستر بلې امنیتی حالت مخ په خرابېدو دی د زینو رسنیو له راپور سره سم څه موده د مخه په غزنی ولایت کې د جنکو درې ښوونځي د امنیت د خرابوالي په وجه وتړل شول خو د دغه ولایت د معرف رئیس ښاغلی حسن مبارک بیا دا خبره نه مني او وایي چې د ولایت په سطح تقریبا 3 لک زده کوونکي په خپلو زده کړو بوخت دي چې په دوی کې 10% جنکۍ او باقي نورې هلکان دي ښاغلی حسن مبارک د دغه ولایت د معرف د وضعیت په اړه له نورو معلوماتو سره.
په غزنی ولایت کې خوشحاله په دې یم چې د غوټولو په دغه سختو شرایطو کې د معرف خصوصا د اولاسو په بخش کې په بشپړه توګه فعالتیا کوي او هیڅ قسم د ناامیدیو او د مایوسیو فضا نه ده رامنځته شوې. ولې بیا هم مشکلات د ټول افغانستان په سطحه موجود دي چې په غزنی ولایت کې دا په زیات اندازه باندې ښکاري چې هغه زموږ 50% وکاتي لکه تعمیرونو ودانیو چې محروم پاتې شوي دي. همدوم دا چې په ټولو په ځینو ولسوالیو کې د سیاغه د ولاسو په مکاتبو کې څه کې مکاتب ځینې تر تهدید لاندې وي خو بیا هم هغه فعالیت کوي او فعال دي مکاتب. دا زموږ ټولې جامې په تېره بیا د غزنی ولایت ته د خوشحالۍ زیری ورکوي چې هره ورځ د معرف په بخش کې خصوصا د اولاسو په طبقه کې اوچت کارونه پورته کېږي او نوي پیغامونه د کامیابۍ او د فعالتیا ورکوي. دا واقعیت ده چې تهدید زیات ده خصوصا د انتخاباتو سانحه رانږدې شوې ده چې هر څوک هر فرد په شخصي او اجتماعي توګه باندې تر تهدید لاندې وي خو ولې زموږ د مکتبو د فعالیت مخه چاره درلودلې.
د یاچیوی ولایت د جهان ملکی د علی لیسې ښوونکې میرمن ریحانه هم د غزنی ولایت په ښار کې د امنیتي وضعیت څخه راضی ښکاري خو له دولت ځینې غوښتنې لري.
ریاست معرف همیشه موږ سره همکار دي، موږ دوی سره په تماس کې یو، که موږ کوم مشکل راته پېښېږي دوی موږ سره همکاري لري تر پوهنه پورې. مقصد یو مسلکي معلمین دي چې هغه په افغانستان کې د ټولو مشکلات دي او کمبود دي، کتب دي، درسي کتب بس کوم خاص مشکل نه لرو. انجونې سږي زموږ په مکتب کې هر ورځ په نورماله سطحه باندې دوی راځي خپلو درسونو ته. په داخل ښار کې په مرکز کې دغه خبرې نشته، مکتبونه جریان لري او کوي هم په اطرافو کې پولیسوالۍ کې به ځینې مشکلات وي.
په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې کله ناکله جنکۍ د خپلو کورنیو سیمه ییزو دودونو او ډېرو نورو مزاحمتونو له کبله نشي کولی په ډاډه زړه ښوونځیو ته لاړ شي او سبق ووایي، خو د غزنی ولایت د جهان ملکی د عالی لیسې زده کوونکي دنیا چې په راتلونکي کې غواړي ډاکټره شي په خپل ولایت کې دغه ستونزه نه ویني. او دلته خلک څنګه دي؟ یعنی د جنکو تعلیم سره کوم مشکل نه لري؟
ټول علاقه مند چې انجن مکتب تلل شي، کله ټول په شهر کې هغه ټول مکتب تلل ټول انجن اصل ورځ مکتب ته زور از ټول آزاد دي.
خو د غزنی ولایت ځینو اوسیدونکو د دغه ولایت د معرف د رئیس له دې ادعا سره سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د غزنی ښار د قلعه روشنایی او قلعه امیر محمد د لیسو ښوونکو او زده کوونکو ته اخترونه ورکړل شوي دي او قبول لس ورځې کېږي چې دغه لیسې بندې شوي دي. د کارپوهانو په وینا که د هرې سیمې خلک د خپلو سیمو د ماشومانو د خوشحاله سبا په فکر کې وي او د خپلو سیمو د امنیت د ساتلو په ځانګړي ډول په خپلو کلیو کې د ښوونځیو او عامه خدماتو د ودانیو او د هغو د کارکوونکو او ښوونکو د امنیت د ساتلو هڅه ونه کړي، نو ښایي د علم او معرف مخالفان د دوی په سیمه کې امنیت دومره ګډوډ کړي چې د دوی ماشومان، خویندې او لوڼې د علم له حاصلولو بې برخې شي، چې دا د هغو د راتلونکي د خرابېدو په معنا ده. نو ځکه خو پکار ده چې د کلیوالو سیمو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې په ځانګړي ډول د ښوونځیو د امنیت ساتلو ته کلکه پاملرنه وکړي. www.azadi.com عزتمنو اوریدونکو، او اوس په حمله وکمې رشیدی څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوښ شو. په کونړ کې د دریو ښوونځیو د جوړېدو چارې پیل شوې. د پښواک د خبري ایجنسی خبر لمخې د ښوونځیو د جوړولو دغه تړون د کونړ د ولایتي بیرغونې ډلې او په کونړ کې د ساختمان شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د دغه ولایت د چارواکو په وینا د دې تړون له مخې به په نړۍ دانګام او څوکۍ ولسوالۍ کې د درې ښوونځیو ودانۍ جوړې شي چې مالي لګښت به یې د ولایتي بیارغونې ډله ورکوي. د یادولو وړ ده چې په ټول کونړ کې 386 ښوونځي شته چې 122 ودانۍ لري، په 24 کار روان دی او پاتې نورې ودانۍ نه لري. په تیرو څلورو میاشتو کې دیرش ښځې د هرات ولایت د سوځیدنې او تداوۍ په روغتون کې بستري شوي دي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه ښځې چې د کورنیو لانجو او تاوتریخوالي له امله یې ځانونه سوځولي زیاتره د 15 او 15 کلونو ترمنځ عمر لري. د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ د دولتي روغتون په انګړ کې د ماشوم د مور د روغتیایي خدمتونو د مرکز د ودانۍ کار په دې وروستیو کې بشپړ شو. د پژواک د خبري اژانس په وینا په دغه مرکز کې د واکسین روغتیایي زده کړې او سوی تغذیه یا خوارځواکۍ څانګو کې د میندو درملنه کیږي. د دغې ودانۍ د جوړولو کار د ډایک په مرسته د 46,000 ډالرو په لګښت پای ته ورسید. په دې وروستیو کې په میدان وردګو کې د 50 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کیښودل شوه. د وخت خبري اژانس خبر له مخې په دغه روغتون کې چې د بیات د ټولنې لخوا د مور او ماشوم د ملاتړ د پروګرام په نوم جوړیږي د جراحي داخلي او درملتون څانګې شامل دي. دغه روغتون به په 9 میاشتو کې جوړ شي او له دې لارې به د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکو ته د درملنې زمینه برابر شي. او دا هم یو ورزشي خبر، څه د پاسه اویا جنه کې یو خزی د ملي اولمپیک په چوکاټ کې د توري وهنې په ورزش بوخت دي. د باختر اژانس خبر له مخې د توري وهلو د فدراسیون سرپرست احمد طارق چوشنګر وایي د ورزش کوونکو لپاره د جامو او د ورزش وسایلو او د ورزش لپاره د یو مناسب ځای د پیدا کولو په مقصد د اولمپیک د ملي کمیټې نه د مرستې غوښتنه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان صدای ما را از